څلور بجې شوې. السلام علیکم، تاسو د ازادۍ رادیو د یوې بلې یو ساعته خپرونې اوریدو ته رابولم. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په هرات ولایت کې دی. د ولسمشر غنی د سفر او څرګندونو له جزئیاتو به خبر شئ. همدارز واورئ چې اجرائیه رئیس وایي له هیڅ هیواد سره د افغانستان د استخباراتي ادارو په همکارۍ کې به د هیواد ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي. نور راپورونه همدارز دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې اته کسان هغه مهال مړه شول چې د سیمه ایزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید پلویانو د ګټونکي کاندید ملاتړو د خوښۍ په مراسمو لاسي بمونه وغورځول. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یک شنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په شپاړه ساعته جګړه کې څلور وسلوال وژلي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی ناجیا ساپۍ د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر وایي چې حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن دی چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو ته جدي هڅې وکړي. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. او د تخار په رستاق ولسوالۍ کې سلګونو کسانو مظاهره کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن دی چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو ته هڅې چټکې کړي. ولسمشر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې دا ورځ د ټولو لپاره یو ښه فرصت دی چې د ماشومانو ستونزو ته لا زیاته توجه وکړي. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی له ټولو ښوونکو جدي غوښتنه کړې چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ماشومانو وهلو، ویرولو او سپکاوي ته په هیڅ ډول اجازه ورنکړي. د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د معلوماتو له مخې د مهال څه د پاسه شپږ میلیونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بیلابیلو امنیتي پوستو نږدې څلور سوه وسلوالو مخالفانو حمله کړې او لا هم د پولیسو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د غورک ولسوال جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې تر اوسه دوه عام خلک وژل شوي او د پولیسو او مخالفینو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې لزګونو کسانو د پاکستان آی ایس آی سره د هوکړه لیک په اعتراض او په هیواد کې د روانو امنیتي ستونزو د زیاتېدو په اړه مظاهره کړې. دا مظاهره چې د روان د سبز په نوم د یوې ډلې لخوا پلان شوې، نږدې زرو کسانو پکې برخه اخیستې. د دې ډلې غړي وویل چې حکومت باید د پاکستان د استخباراتي ادارې سره شوی تړون لغوه کړي. لبلې خوا د حکومت اجرایه مشر وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په دې اړه وویل.
مسائل هم در هفته های گذشته
ځین مسائل په تیر اونۍ کې د افغانانو لپاره اندیښنه پیدا کړې. یو هم له ای اس ای سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو. هیڅ څه چې پکې د هیواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوي وي، له هیڅ چا سره به هم داسې یو تفاهم ته پکې ونه رسېږو.
قرار نیست کې برسیم.
تر دې وړاندې بیا د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف تفاهم لیک نهایي شوی نه دی او باید له پنځو پړاوونو تیر شي. او د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له جنقه الکوزي اوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي اته کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. دا پیښه نن د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې د قاري حیدر په کلي کې وشوه. سیمه ییز جګپوړی چارواکی کفایت الله وایي د خپل واک کاندید ولی خان ملاتړي د شنبې د ورځې سیمه ییزو انتخاباتو کې د خپل بری د خوښۍ مراسمو کې راټول شوي وو چې د بایلونکي کاندید قهرجنو ملاتړو ورباندې لاسي بمونه وغورځول. و کسان ځای پر ځای مړه شول او یو بل کس روغتون ته پلار سا ورکړه. په حمله کې نور لس کسان ټپیان شوي دي. د یک شنبې په ورځ په کوات او نوشیره کې هم ورته پیښو کې پنځه کسان وژل شوي وو. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولیسو نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي بم هغه مهال له لرې واټن څخه وچول شو چې د سیمه ییز چارواکي فاروق وزیر د سپرلۍ موټر پر هغې سیمه کې د تېرېدو په حال کې و. د پاکستان پوځ د 2014 کال جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وو او دا مهال هڅه کوي چې د عملیاتو ساحه د افغانستان پولې ته نږدې نورو سیمو ته هم پراخه کړي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه یې په سیمه ییز په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د هند پولیس وایي وسلوال د کنټرول د کرخې له پوځي ساحې څخه واوښتل او هڅه یې کوله چې د تانګدر خرګوټي په پوځي اډې حمله وکړي. چارواکو ویلي وسلوال له حملې مخکې په 2 کورونو کې پټ شوي وو. دوی وایي له وسلوالو سره د جګړې لپاره د خاصو کمانډو ځواکونو 40 تنه د هوا له لارې سیمې ته ورسېدل او د هند د پوځ عسکرو د وسلوالو په پټ ځایونو د توپونو او ماشینګړو ډزې کولې. هندي ځواکونو نن په سیمه کې د 2 نورو وسلوالو لټون وکړ او داسې ښکاري چې هغوی له سیمې تښتېدلي دي. د ایران خبری رسانه وایي د ایران د پوځ یو افسر چې رمادي ښار ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې وژل شوی. د ایران دولتي خبری اژانس نن وویل چې د پوځي جسیم نوري نومیږي او دغه راز یې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړو کې د سوري جنګیالیو ته پوځي مشورې هم ورکولې. په تهران کې چارواکي وایي د رختر په مقیاس د 4.4 درجو یوې زلزلې د بوشهر ښار د شمال لویدیځ په 110 کیلومتره کې د نفوسو ډکه سیمه ولړزوله. په دې سیمه کې د ایران اټومي تاسیسات موقعیت لري. د مرګ ژوبلي او زیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري وکړه. سعودي ځواکونو دغه راز د یمن په شمالي ولایت سعوده کې د حوثیانو په سنګرونو د توپونو ډزې وکړې. دا وروستۍ حملې په داسې حال کې شوې چې په ځینو ناتایج شوو راپورونو کې ویل کېږي امریکایي ډیپلوماتانو د حوثي یاغیانو له استازو سره په عمان کې خبرې پیل کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د مسکو لخوا په 90 تنو اروپایي سیاستوالو چې په اوکراین کې د کرملین په کړنو انتقادونه کوي د سفر لګول شوو بندیزونو دفاع وکړه او وایي د اروپایي اتحادیې دا شکایتونه پوچ او خالي دي. لافروف هغه ادعاوې رد کړې چې وایي په تور لیست کې اروپایي سیاستوال ځکه شامل شوي چې دوی د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو نه د روسیې د ملاتړ له امله په کرملین انتقادونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد باندې د اروپایي اتحادیې بندیزونه چې د 150 روسانو د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو شتمنۍ پکې قید او په سفرونو یې بندیزونه لګول شوي سیاسي موجبات لري. او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د مرستې موسسه یا یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د رامنځته شوي بحران له امله د 500 میلیونو ډالرو مرستې ټولولو لپاره تیاری نیسي. دا اعلان د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوی او دا په داسې حال کې ده چې سبا سه شنبې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په پاریس کې غونډه کوي او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو په لارو چارو به خبرې وکړي. د عراق لپاره د یونیسف استازي فیلیپ هیفینینک نن په یوې اعلامیه کې وویل په عراق کې بشري حالت مصیبت ته نږدې شوی. موږ د مرستو د دوام په مقصد په عاجل ډول زیاتو منابعو ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د دې موسسې د ارقامو له مخې په عراق کې 8 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په خاص ډول هغه 3 میلیونه خلک چې د 2014 کال جون میاشت کې د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو له امله کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.4. په جلال آباد کې آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 29.3. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.2. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15.3. او په مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 20.3.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی په هرات کې دی وابهوري چې ولسمشر د کوم مهم کار لپاره هرات ته تللی. د حکومت اجرایه رئیس د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو د همکارۍ پلان ته د مستقیم اشارې په ترڅ کې ډاډ ورکړی چې په ټولو دې ډول همکاریو کې به ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د دې همکاریو په اړه له اندېښنو مو خبرو.
ښاغلی اشرف غنی و خبره او د ډاکټر عبدالله بله خبره او د پارلمان بله خبره او د دوی د امنیت مهمو مسؤلینو خبرې په بل رنګ باندې دغه ملت ویشي.
پاکستانی چارواکو ته د ولسمشر اشرف غنی د وروستي لیک په اړه چې په متن کې له اسلام آباد څخه د وسلوالو طالبانو پر ضد د ځپونکو اقداماتو غوښتنه شوې یو بحث لرو. په نورو موضوعاتو کې د ښځو د چارو وزیر نن د سلو لومړنیو ورځو کاري پلان جزئیات روښانه کړل، او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې له هغې یوې میرمنې سره خبرې لرو چې له معیوبو میرمنو سره د مرستې پروژې لري.
په دې ژوند کې ډېر تغیرات راغلی دی، دوی خپل هم کار کوي، نور معلولینو هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي او خپل هم په دې عاید لري.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغګونه ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. زمون غاګله آزادۍ رادیو اوري. ولسمشر اشرف غنی نن په هرات کې دی. ولسمشر غنی په هرات ولایت کې په یو وینا کې وویل چې د سولې پلان په هیواد کې د امن د ټینګښت په اړه په مقصد عملی کوي او په دې برخه کې هڅې کوي. د شیبه په هرات کې د ازادۍ رادیو خبریال شاپور صابر د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی، او راته وایي چې ولسمشر هلته څه ویلي او له کومو چارواکو سره یې کتلي دي. صابر صاحب
حدود ساعت 9 امروز صبح محمد اشرف غنی رسما در افغانستان همراه با چند تن از اعضای کابینه و تعداد از نمایندگان مردم هرات در ولایت وارد ولایت هرات شد و در مقر نقل‌اردی 27 ظفر به حضور نیروهای مشترک امنیتی افغان صحبتهای ایراد کرد. رسما افغانستان بیشتر تاکید روی مسائل امنیتی داشت و صحبتهای تشویقی داشت. نیروهای امنیتی که حکومت افغانستان به تمام نیروی از نیروهای امنیتی افغان حمایت خواهد کرد تا بتوانند تامین امنیت داشته باشند و در مقابل مخالفان مطلعه دولتی در کل هرات افغانان بتوانند مقابله کنند تا مردم افغانستان بتوانند از آرامش خوبی برخوردار باشند. قسمت جنگ موجود در افغانستان جنگ تعمیلی خان و گفت بعضی از گروه های مطلعه غیرمسئول در اواخر حملات خود در نقاط مختلف افغانستان بدید جنوبتر و همچنان شمال شدت بخشیدند. میخوان با وضعیت موجود حکومت افغانستان در یک وضعیت یا موقعیت ضعیف قرار بدن تا بتون از این طریق وارد مذاکره به شکلی مذاکره به گفتی اصای کلی به چیز مردم افغانستان نخواهد بود. حکومت افغانستان هرگز در برابر همچین اون فشارها تن نخواهد داد. و رئیس جمهور بعد از این صحبتهایی که در حضور مقامات امنیتی و در کل نیروهای اردو و پلیس داشت نشست ترتیب داد با حضور نمایندگان اقشار مختلف ولایت هرات در مقر قوماندانی پلوبی 27 ظفر. نخست آقای رئیس جمهور صحبتهای نمایندگان این مردم را شنید و سپس به پاسخ پرداخت. مهمترین مسئله در مسئله امنیهای موجود بینید که در بلکاری شوندن از چند مسئله طرف مطرح است. این دیز همه یکی مردم هرات مطرح است با آقای کنی و رئیس ارگانهای محل بسیار داد در این نشست که هرچی سنتر پلان روی دست بگیرند تا بلکاری شوندن و به چند بلکاری دیگر افرایش بدن تا این مسئله به شوندن جایی که تقریبا بیش از 22,000 کیلومتر مربع مساحت داره بتونن دلگیری بکنن از حملات مخالفان مطلع دولت و امنیت تامین بکنن. در تالی از این مسئله آقای کنی همچنان گفت وزیر معادن و همچنان به کارمندان وزارت شهرسازی که هر چی سریعتر پلان هایی که در ولایت را در بخش پروژه انتشافی بدیده سرکسازی به آقای کنی تاکید کرد که در یک سال پیش روی تاکید حکومت افغانستان روی سرکسازی در نقاط مختلف افغانستان است. این از اولویت کار خود دانست همچنان گفت که ما روی سرک حرکلی سرک هراتی چی سرید جایی که بند فرمی در اینجا مافیت دارم و دو پروژه را آهم که از هرات تا در خاک ایران و از این طرف از سرکنی تا ترکمنستان به این مسئله تحقیق کردی مثلا با استقبال نمایندگان مردم هرات همچنان نمایندگان اکثر مختلف هم شد و اصلی هم آقای کنی تحقیق بر به پرسیدن وضعیت زراعت کرد به گفت که برای اولین بار که حکومت افغانستان پلان دارد که برای یک سال آینده تمام دلیل‌های موجود از دهقان‌ها یا زارعین را جمع‌آوری بکنند و خریداری بکنند تا این مطلب بتواند در آینده جلوگیری بکنه از خرید بالای گندم از کشورهای همسایه وارد افغانستان.
بله بله، در زیاد تمنا نکام شابور شاپور صابر په هرات کې د ازادۍ رادیو خبريال قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال و چې هرات ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر او هلته د څرګندونو د جزئیاتو په اړه راپور راکو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وی له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه کړي چې پکې ملي ګټې زیانمنې شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او افغان حکومت په دې برخه کې خپل مسؤلیت درک کړی. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په اړه پورته شویو حساسیتونو ته په پام سره وایي چې په ټولو مسایلو کې ملي ګټې ورته لومړیتوب لري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي له آی اس آی سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او هیڅ داسې سند نه لاسلیک کوي چې پکې ملي ګټې په پام کې نه وي نیول شوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې افغانان له خپل حکومت تمه لري او دوی هم هیڅ داسې کار نه کوي چې ملي ګټې تر پښو لاندې شي.
مسایل هم در هفته های گذشته باعث تشویش مردم افغانستان شد.
ځینې مسایلو په تېرو اونۍ کې د افغانانو لپاره اندېښنه پیدا کړې. یو هم له آی اس آی سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو چې په حقیقت کې هغه یوازې په نشه سوی و او په هماغه حد کې هم ډېرې پوښتنې را پیدا کړې. هیڅ څه چې پکې د هیواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوي وي له هیچا سره به هم داسې یو تفاهم ته پکې ونه رسېږو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وویل چې دولت له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو په لټه کې دی خو خپل کارونه په دقت او شفافیت سره مخته وړي. د حکومت اجرائیه رئیس ښاغلی عبدالله په داسې حال کې له آی اس آی سره تفاهم لیک حساس بولي چې له دې مخکې دغه تفاهم لیک توند غبرګونونه وپارول.
قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه کړي چې پکې ملي ګټې زیانمنې شي. څرنګه چې خبر یاست، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوي لیک کې غوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو، البته د افغان وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان حکومت باید ځپونکي اقدامات وکړي. په دې لیک کې همداراز یادونه شوې چې تر راتلونکو درې اونیو پورې د په دې لیک کې د درد شویو موادو په منلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په وړاندې پاکستان باید خپل صداقت څرګند کړي. په دغه لیک کې د اتو مواردو په برخه کې د پاکستاني چارواکو ملاتړ غوښتل شوی چې د مهمو موادو د بحثونو په اړه اجمل تورمن د ولسی جرګې لغړی خالد پښتون او د سیاسي چارو کارپو متیولا خروټي سره خبرې کړي او د هغو نظر یې غوښتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې از افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوی لیک کې له دوی غوښتي چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې په یاد لیک کې د درج شویو موادو په منلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په وړاندې خپل صداقت څرګند کړي. په دغه لیک کې د اتو مواردو په برخه کې د پاکستاني چارواکو ملاتړ غوښتل شوی چې د مهمو هغو په اړه د بحث لپاره را سره په سټوډیو کې مېلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی متی الله خروټه. ستاسې د بحث کوربه دی اجمل تورمن. درنو مېلمنو، ښه راغلاست. ښاغلی پښتون، د سر پوښتنه له تاسې، آیا د افغان ولسمشر لخوا پاکستان ته د لیک لیږل د دغه ښکارندوی نه کوي چې د حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان د کړنو په وړاندې بې باوره دی؟ ستاسې په اند دغه لیک د لیږلو مؤثریت څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې زموږ د ولسمشر راتګ د ولسمشر په صفت په داسې شرایطو کې راغی چې په چیرو جرلو سکالو کښې په افغانستان کښې د حالات د ډیرو خرابو او جنجالي هیجان حالت څخه وده ته تسلیم شول او پخواني ولسمشر په خپله دوره کښې زشت زیات کوششونه وکړه چې د پاکستان موضوع ته یا د افغانستان د سولې موضوع ته د حل لار پیدا کړي. متاسفانه در اخیر لحظې د سولې د شورا پر اوست منظر اوستلو سره به وجود هم و نتوانی دی چې دا صلح راوړي. بالاخره چې نوې ولسمشر صاحب اشرف غنی راغی، هغه په سر کې د یو نوی ابتکار سره کار واخستی چې هغه د چین سره ډیر روابط جوړ کړل، د ستی سفرونو شروع کړل، د پاکستان سره ډیر نږدې سفرونو شروع کړل، او د دوی سره داسې یو فضا په وجود راوستله چې حتی خلکو ته ډیر سوالونه پیدا شول. تر هغه اندازې پورې چې د تیرې هفتې پورې یو تفاهم نامه د دوو استخباراتي سازمانو تر مابین حتی غیر مستقیم امضا شوله چې بالاخره دغه څخه ډیر غټ جنجالونه مابین ته راغله. زه داسې فکر کوم چې موږ په پښتو کې یو متل لرو، وایي مه دونه خوړ سه چې خلک دې وخوري، مه دونه تریخ سه چې خلک دې وغورځي. متاسفانه چې زموږ ولسمشر په شروع کې دونه خوړ سو چې د هر چا هوا ورته وسوه، هم د پاکستان هوا ورته وسوله، هم د چین هوا ورته وسوله، او دوی د دې خوږوالي څخه په استفاده تر دغه اندازې پورې راغله چې داسې یو تفاهم نامه چې هغه د هیڅ افغان دپاره قابل قبول نه وه، نه د افغانستان دپاره یې کومه خاصه ګټه درلوده، ځکه د پاکستان پخوانی کړنې د افغانستان په هکله همیشه یو طرفه وې، همیشه د افغانستان د ملي منافعو خلاف وې. دغه رقم یو تفاهم نامه دی
دغه تفاهم نامه تاسیا د کړ دغه تفاهم ناوی او دغه لیک ترمن زمانی واټن ډیر کم دی، الته دومره خوګواله او دومره
وس چون وخت چې ولسمشر په دې پوسو چې د حالت ډیر مخ پر خرابې دولاړي او ورشته هم دا شی واقعیت دی کدی د خطا وتلی د خطا سوې تفاهم به د جرت جره وګرځي چې پاکستان په خپل کړنو کې زموږ سره هیڅ وخت صادق نه وو، او هیڅ افغان هم دا نه مني چې پاکستان دې زموږ سره په خپل ژمنو کې چې وکی په اكيدې صادق وي. بلاخره ډاکټر اشرف غنی لري د پاره چې د خوږوالي د شیرینی نور ختم کی او تریخوالي شروع کی، نو د الټیمیټم په شکل چې یو شی دوه شی وخت ور کړی دی چې په هغه کې به تاسو ټول هغه د کوټې د شورا غړي نور ورته وای چې خپل پسرلی عملیاتونه بند کی، او د جیسر جفت د کوټې او د پېښور د شوراګانو هغه مهم خلک باید په نظارت کې وساتل شي، په توقيف کې وساتل شي، او دا رقم الټیمیټم ورکړي چې هغه سره جفت نور الټیمیټمونه موجود دي چې زه په دې یقین سره وایلی سم چې په آینده شول ورځو یا متبقي ورځو چې پاتې دي د الټیمیټم د ورځو دوی نسی کولای پاکستان چې دا کار وکړي.
مننه خغل پښتون خروټ سپ پښتون سپ ده خوګوالی او تریخوالی خبره وکړه، څنګه کېدلې شي چې پاین وخت کې هم د بورې کا پخلی ته واچو هم د مرچو کا پخلی ته واچو په هماغه وخت کې امکان لري؟
د غفلی لیک چې لګل سوای دا دغه لیک څه فکر کوم، فکر څه چې بخې زه مطمئنه مې چې درې هفته بعد څه چې درې میاشتې بعد هم هیڅ وضعیت تغییر نه کوي.
څنګه مطمئنه؟
زه ستاسو ته وایم دلایل وایم. زما تشویش دا ده اگر به هغه اساس د احترام چې مونږ ما ولسمشر ته لرو او د افغانستان ولسمشر دی، مونږ ولسمشر دی، مونږ ورته رای ورکړی، هم ملت نه باید حقایق پټ نکو. حقایق داسې ده چې درې هفته بعد زه حیرانیم چې ما ولسمشر به ملت ته څه وایي. پاکستان په دول په طول دی درې څلوېښت کالو کې موتا سره ناروا کړی، پاکستان په طول دی دغه دیارلس کالو کې هغه عمل کړی دی چې قطعا هغه غیر جبران ناپذیر ده، نو دی څنګه کیدای سي په طول د درې هفتو کې ځان اصلاح کړي؟ اساسی علت چې دغه لیک خپور سو یا دغه لیک ولې نشر سوده و چې هغه امنیتی تفاهمنامه یا امنیتی تفاهمنامه چې پاکستان استخبارات سره امضا سوی و او هغه د جواب ما په حامد کرزی دی پلویان لخوانه مطبوعات ته گویا راغه و شاس و او دا بعضی مشکلات ایجاد کی دغه په خاطر چې هغه موضوع چوب کی یا دغه مثلا گویا ترمیم کی دغه مواد پاکستان ته د لیک په حساب ولېګل او درې هفته تینه وخت وخت دا چې منګه آیا د سره بل مثال عمل کوي سی یا نشو کولای؟ زه فکر کوم چې منګه هغه ټول خپل وسایل باندې متوسل سلو په دې ټول د دیالوس کلو کې هغه مخ کې چې منګه یو شای نتیجې ته لاسته راوړو، مګر متاسفانه منګه لاسته رانه وړول امر نه وړ چې زمون خارجي پالیسی میکران د سی موافق د سی لاسته راوړل نه دلو یا د سی موافق مسلکی خلک نه و چې دوی شي کولای چې افغانستان خارجي پالیسی د تیار کړي چې منګه په سیمه کې ځان مطرح کو. با وجود د دې چې منګه سره ډیر خارجي ملکونه کومکونه کړو هم هر نقطه نظرت موجود، اما مونږ پرې اون ستا ونه دی نو بینان اوس هم دغه د مرچ شو دی بوري خبره دا ما فونه چې عقل سلیم دا کار نه کوي، مونږ چې دا کار کوو دا به نتیجه کړه.
پښتون صاحب په دغه لیک په ځینې مادو کې راغلی دی، مثلا چې په یو ځای کې راغلی دی چې د ترهګرۍ په وړاندې عملیات باید پاکستان پراخ کړي او د کویټې او پېښور د شورا غړي په خپلو کورونو کې نظر بند کړي. په بل ماده کې مثلا راغلی دی چې د بندیانو تبادله آیا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې برخه کې څومره موثریت لري، مثلا دا برخه یا په بل ځای کې مثلا راغلی چې د ټپیانو درملنه د طالب ټپیانو درملنه دې موضوع ته اشاره شوی. وسنی وضعیت او په ټوله کې د پاکستان خبرګونونو ته پام سره پتیره کې او دا چې ویل کیږي نن سبا د نوموړي واد ډېرې چارې د پوز لخوا سنبالیږي، لومړي وزیر نواز شریف ته به دا ستونزمنه نه وي چې د ولسمشر غنی دغه غوښتنې ومني؟
زه داسې فکر کوم چې کوم مادي چې په خط کې یا په نامه کې ورستول سوي دي، زما په عقیده دا هغه څه دي چې د موافقې بعد په وجود راځي. موافقه وجود نه لري اول زه دي باغ نه وینم ته وتارو درري دروسه پوری د پاکستان د خواڅه خر رسمن د دې اعلان نه دی سوی چې موږ د افغانستان سره د سولې پر پروسه باندې په ټول مواردو قناعت کړنی او ډیر ژر به د سولې د پروسې د پاره دو اړخیزه ایحتونه سره تبادله سي، بیا به نو دوی پر دې مادو خبرې کوي. دا کوم څه چې موږ ولسمشر ورته ویلي دي یا په خط کې دا هغه څه دي زه فکر کوم لکه ښایي یو چا سره ناراضي او هغه ته د خپلې پخلاینې شرطونه وړاندې کوي. پاکستان په دې کې اوس نه موږ اورېدلې دي کوم اعلان او نه کوم څه د ریاست جمهوریت د خاصې اعلان شوی. زه فکر کوم کوم څه چې دوی ویلي دي هغه ظاهرا پاکستان شاید د پټ دروازو شاته ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم څخه خبرې درلودلې، شاید چین په منځګری باندې باز شان تبادله سوی وي، شاید نور ملکونه په دې کې کوم خاص ابتکار په لاس نیولې وي، لیکن د عملا په میدان کې پاکستان د خپل سر نه دی. لوی مصیبت دغه دی، پاکستان دوه حکومت لري، یو ملکی حکومت دی بل نظامی حکومت دی. ملکی حکومت ژغ غواړي چې کار وکړي، هغوی غواړي چې صلح راشي، هغوی غواړي چې د افغانستان تر خپل تجارتي سیاسی اجتماعی
یعنی دی پخپلو کم نیدی جور سره؟
ابدان لویترین پرابلم با پاکستان که داری که چام زایران دا پاکستان ملکی حکومت پا هیچ وقت که دانه دا منالی چون موج او نظامی حکومت اختلافات لرو یا پا مسائلو کشی تفاهم ندرو، لیکن حالات و وقت و زمان گذشته دا ثابت کرده چه پاکستان ملکی حکومت پا هیچ وقت که صلاحیت ندرو، یوازی پا نظامی وقت دو وقت نظامی دوری دلو دلو چه یو دا ضیاءالحق دورو بل دا جنرال مشرف دورو. په غو دورو کې بیا مشرف دونه سخت دریزه وو چې اصلا د سولې موضوع ته دی راځي نو تاسو اخیری خبري تاسو واوریدلې د میډیا د لارې چې مشرف په خپل دوره کې په ډیر وضاحت سره په دې اقرار کړی دی چې ما د افغانستان په چارو کې مداخله کول او دا مې قصدي کول، یعنی دوی پر دې پښیمانه نه دي. مونږ زاميان همیشه په ډیر افتخار سره دا خبر کوي چون وس در باندې فشار لاندې دي، د همسایګانو در فشار لاندې دي، د خپل خلکو او د پاکستان د داخلي حالاتو د خرابېدو په خاطر د فشار لاندې دي. نو وس دوی په خبرو کې یو څه د نرمیش سکار اخلي، په حقیقت کې دوی قطن د خپل پالیسۍ سره شاته تللي دي او نه دوی دي. هر وخت چې دوی د عمل په میدان کې دا ثابته کړله چې موږ واورېدل چې دا دي مثلا د طالبانو یو جګپوړي چارواکی بندي کوي یا د حقانی د ګروپ یو جګپوړي سړی بندي کوي او واقعا د هغه په تعقیب نور بندیان شول، بیا نو عملیات یې نه بندي. موږ دوی ته وایي دا کوم شر چې موږ ولسمشر پرې ایښی دي چې تا سپرلني عملیات بند کړه زه هم دا نه بندي. دوی دي فقط طالبان د فشار لاندې راولي پاکستان کې، دلته خود به خود آرامي راځي، خود به خود امن راځي. قطعاً دې عملیات نه مده، لاس آزاد عملیات دې دمه ورکړي. صرف د جوړې پاکستان کې طالبان او قانی ډله د فشار لاندې راولي، سمشران دې بنجان کې مریضان دې نه تداوي کوي، پیسې دې نور کوي، تجهیزات دې نور کوي، هغو ته دې خوش آمدید نه وایي. ته وګوره چې په افغانستان کې څه حالت راځي. دا د چیرو چارس کار ده، د چیرو 15 کار ده نه رمرو، مګر متاسفانه څوک په خوله نه کوي.
مشخص پیشنهاد به حکومت ته سوي د پاکستان په وړاندې باید څه څه ډول یو دریز غوره شي؟ آیا دا چې روابط نارمل وساتو ترخی کو او هماغه سره مخکې تاسو ویل چې نه د یو څه مودې مخکې په شان باندې خواږه څه څه ډول یو دریز باید
نه 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 موږ حالات دا رقم نه دي. موږ په دې موډ کې نه یو، په دې حالت کې نه یو چې موږ په فعلي شرایطو کې د دې لپاره چې د خپل ملک د صلح د دفاع د پیشرفت د اقتصاد د تعلیم د لپاره وجنګیږو په عین وخت کې موږ ولاړ شو په ګرم میدان کې په نظامی جنگ کې ځان داخل کو. نه حالات د دې تقاضا کوي، نه زموږ اقتصاد د دې تقاضا کوي. صرف یو مسله ډیره مهمه ده، زموږ جمهور رئیس د ټول احترام باوجود چې موږ دی کې روز موږ برحال رئیس جمهور دی، دوی یو صحو وکړه کوم حالت کوم فضا چې د په وجود راوړل د خپل راتګ سره جوفت هغه دونه خوژوالی ولکه مخ شمه اشاره ورته وکړه چې هغه خوژوالی څخه مقابل طرف استفاده وکړه او وی دې تر مختص ول چې د تفاهم نامې غوښتنه هتا وکړه. زه د تفاهم نامې مخالفه شخصا نه یم، په هغه صورت کې مخالف نه یم چې صداقت موجود وي. که واقعا په دې کار کې صداقت موجود وي،
تاسو وویل چې پخوا صداقت لیدل شوی دی په تیرو کې چې صداقت نه دی موجود، نو دغه ټول موضوعات ته پام سره اوس دریز به د افغان حکومت شوی د پاکستان پر وړاندې
انتقاد هم دادی. موږ د افغانستان حکومت ته وایو، ولسي جرګې ورته وویل، سیاسي مبصرین ورته وویل چې تا په کم جرأت، په کم اطمینان، په کم اعتماد دغه تفاهمنامې ته زړه شکی اصلا؟ تا ته خو پاکستان در معلومو، موږ خو د پاکستان د لاسه د دیرش کاله په دې اور کې سوځو. نن چې ته د تفاهمنامه ورته امضا کوې، په مقابل کې تا کومه ګرنټي اخیستې ده؟
د ولسی جرګې غړی خالد پښتون و چې د سیاسي چارو له کارپو متیولا خروټی سره یو ځای د ازادۍ راډیو په ګردی میز کې خبرې کولې. په دې اړه دا بحث و چې ولسمشر اشرف غنی څه وخت مخکې د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوي لیک کې له پاکستانه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې د غوڅو اقداماتو غوښتنه کړې وه. د کارپوهانو په دې اړه خپل نظر څرګندو. قدرمنو اوریدونکو، ځینې نور راپورونه چې مخکې مو اعلان کړي وو د وخت د کموالي له کبله له خپرېدو پات شول. له دې کبله زموږ معذرت ومنئ. دا وخت د مازدیګر 4:30 دی. د خبرونه په دوام کې 19 پروګرامونه خبرو، خو سمدستي جناقه الکوزای د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن ده چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو هڅې چټکې کړي. ښاغلي غنی د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي، دا ورځ د ټولو لپاره یو ښه فرصت ده چې د ماشومانو ستونزو ته لا زیاته توجه وشي. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نی وایي په تیرو دریو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د دې ادارې د څار مسؤول صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې مخالفانو ته د سوک ځواب په سوک ورکړي او د دوی په کلک هوډ باید شک ونه شي. جمهور رئیس غنی دا خبره نن په هرات کې د ظفر قلي اردو له منصوبینو سره د کتنې پر مهال وکړه. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلي عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل تر اوسه د پاکستان له ISI سره هیڅ ډول تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بېلابېلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې او لا هم د پولیسو او مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي 8 کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان ووژل شول. د هند تر واکلاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 6 جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د ایران خبری رسنۍ وایي د ایران د پوځ یو افسر چې رمادي ښار ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې وژل شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنګي الوتکو نن د یمن په شمالي، مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو په هدفونو بمباري وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د مسکو لخوا په نهاتې اتنو اروپایي سیاستوالو چې په اوکراین کې د کرملن په کړنو انتقادونه کوي د سفر لګول شوو بندیزونو دفاع وکړه او وایي د اروپایي اتحادیې دا شکایتونه پوچ او خالي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د بنګلاديش له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه به د بنګلاديش په باستا ښار کې ترسره شي. منصور فقیریار، مرتضی علي بیگ او فریدون حکیمی د یادو لوبو ګول کیپران دي چې تمه ده په نوبت خپلې لوبه وکړي. جلال الدین شریعتیار، مصطفی حدید، انوش دستگیر، سید محمد هاشمی، سید نوید نادیم، زمیر داودی، سباون قیام د افغانستان د فوټبال ټیم په دفاعي کرښه کې لوبیږي. مصطفی ازرزوی، شبیر یوسفی، اسمت شنواری، آرش حتیفی، مصطفی زادزی، کنشکا طاهر، عباسین علی خیل، نورالله امیری او محمد پردین د افغان فوټبال لوبډلې په وستي کرښه کې لوبیږي. افغانستان د 2013 کال د نړیوال جام لوبو کې د مقدماتي دور لپاره د سیالي کوي چې تر دمه لا اوس 2-0 په وړاندې مات کړی دی. تمه ده د افغانستان او سکاټلند ترمنځ د لوی وچو لومړی څلور ورځنی لوبه سبا په سکاټلند کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل دې لوبې ته افغان لوبغاړو لپاره چمتووالی نیولې دی. ښاغلی هوتک وایي افغانستان تر دې مخکې د لوی وچو په لوبو کې یو ځل اتلولي ګټلې او یو ځل دویم سوی دی، او که دا ځل وکولای شي لومړی مقام خپل کړي د نړۍ په کچه به د څلورو ورځنیو لوبو اجازه ترلاسه کړي. او ټاکل سوی د افغانستان د کیپ بوکسینګ شل لوبغاړي هند ته ولاړ سي څو په یو لړ آسیایي لوبو کې برخه واخلي. د کیپ بوکسینګ فدراسیون تخنیکي مرستیال فدا محمد صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوه سیالۍ ته به لس لوبغاړي د لو کیک او لس نور د فل کنټیک په برخه کې واستول سي. ښاغلی صدیقي بیا د افغان لوبغاړو لپاره د کمی بودیجې له ځانګړي کېدو شکایت کوي او وایي چې دولت لوبغاړو ته ډېره توجه نه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د شپې زموږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په ورستۍ برخه کې لومړی د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه واوري، او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی اونیس پروګرام خپور شي.
یو کلی زر غاګونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم هر یو په لس کاله بند محکوم شول. راځي اوس واورو چې نسیم ولې د خلکو لخوا وهل کیږي.
شین اسمان زری زری دس رو زرو امیدونا، سپوگمائی گی بام پسر ننائی ننائی ننائی
ملانگا سپوگمائی خلامگا ساری مانکام لپاس مانکی واتوائی که او ساگل دستار سترگم کاراشوا
او پوش مان
کستاز مکد دلاور خان دزمکی نکم ده داده تل ما نمخ که دو بولگا ولو نخلاص شوی
و هم زما از مکه که دل آور خان دیز مکه پاندازه وای ترساک دبا می او بولا
ولی نوای لکه دل آور خان چی خپول سبوکو تای بزگر نیولای توای که خون بابا مورت بزگر نیولای وای
خود دل آور تالی دیری شیدی چی تاغوندی خواری که بزگر لری ریختی هم موسا گولا دل آور دی خپل زوی اسلام پارا چه نوایی چی چیر تا بوی
نه والا داسې خاص خو څه نه وایي، هماغه یو ځل چې ولیجان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و، نورې څه حوال نشته.
د ده له ظلم نه یې خو خپل اولاد هم پاتې نه شو، په زوره یې کوژده ورته کوله، هلک یې له کلي ورک.
دا دی زما کارم خلاص شو، درځه چې ځو.
درځه، د سهار اذانونو ته هم څه نه دي پاته، ټوله شپه مو په اوبو لګولو تېره کړه.
او موز با وکو بیا بازو توائی خواه ویا ویا
کوری شو رکش یار موسا گول سخت دیو دار کلی
او کلا او او ملنگا تا خواه گورا داد گول بابا دکان ولی خلاس
تو درزه چی برشو
تو درزه او او تا دکان خوخلو واله د ګل محمد کور په تور چرګا بار کړه. اے خلکو، اے ګل محمد، راشه چې خل راغلی دکان یې ولای
و موسا ګل دادې څه وکړل که یو ځل داغلا پر موږ را تاوان شي. ها
نو ته وای چې موږ وګورې تیر روان شوی وای ته وای که آقا ده سلطان خوراقه
دا چه خبره دوال کنو؟
ده گل محمد دکان غلو و هلای
نو تاسه سوگی است ها؟
ولی تا منگ نه پیشنده تا وای که؟
خواه خواه همه پیشنده لیموسا گوله او ملنگ نو تاسه چنگ پوشی چگل راغلی؟
سلطان او رو را ننو خوزمه ده ملنگ ده و بو وار با تا وای که
خواه
پیر ده چه کور دستانی دو ده گل محمد دکان نو ولی ده چه خلاص ده او دروازه مرده شویده
چه شوی؟ ده ظالم چوکو؟
ماما گل محمده دکان ده منو نورزه
موسا گوله چه فکر کروی چه ده کار بچه کروی وی؟
هر چوک چوی زخوی دار بدار اکرم
او رشتیا وای نوی ده دکان پو پخو دار اولای و
بیا خومی پیسی کاشکی خپلی وای رو را ده با کم ظالمو ها؟
هر چوک چه ده خود ده کری نده چه زکا چه سر تروس ده کار نو شوه
دلاور خان کامو دخبر لکلی هم وی شک نشته زکا چه خواه پا هر چه خبر سره و
اغله قلبی نیسه یا لالالا مادر نلال نشوه
اوه بله سیمپلارا جیب شه ده چنگه خوب دی
اوه لا اله الا الله محمد رسول الله دیر بعد خوب می ولیده خشو چرا بیدی کرم
خوب ده بعد موایا خدای دی خکی پاسا جمع خود در نتی رسوه چه وصل مز در نقضا نسی
اوه خدای می دینه گناه کارا کبی خو دیر بعد خوب می ولیده شکر چه اختیانه و
خدای ده خیر پیش که زمام زر دیر نارامه دی
ده نسیم موری استاز را ولی نارامه دی
سره نسیم ننشبه بیخی کورتا ندی را غلی
وی تولش با کورتا ندی را غلی چرت بدللی بی
زت پویگم خوزرمی دیر نارامه دی خدای ده خیر پیش که
وی زه خودش پینا وقتا کورتا را غلم ما خو و نلیده وی ما ویل زه چرته با پخپل کورتا که وی دوی نو ولی تارا تا و نویل
ما ویل که در تا ویم بیا با ور بندی پا قار سی چو ولی نا وقتا کورتا را زی
وی یو خود مایندو دا کار خنی وی چه داولا دونه گنا پتا وی
خا ملا ما تا یما خود تا وز ورسل منز دی وکا لیگ دی باندی ور پسی ووزا دمال گرونه پخته نوکا
خاندو ولاره گم های های چه واره وی وای سبر چی بچی مو غر شی جنجالو نبرا کم شی خووز دی جنجالو تا گورا
خو خبرانه چه اولادو نلوسی جنجالو نی رنگ پرنگ سی خدای خیر
خدای دی خیر پیش
دستنگ دروازه تکول دی
تو خطا که کمه زوار زم
وای پاس سبر روزی
جام
واخو
دک دکان دیگر کنی وای چی سمی کری مریزا
خطا گوره وای خوشی میکن ما غلانه دا کرد وای
نسیما اوز خود تیخت لارم نلری وای تیخت
خبر آوره خدا شد
اخای دست ایم دینا وقتی که تعدل تا چیه کول
ما دلتا وای
وای گوره کهی وای وای مخی ورطور کهی
نه نه دو دای پیلی ما چیزی نیده کردی واخ زش پی وای
من طول هم دلتو چه دلاور خان تو پخپل استرگو ولی دلی چل دیوال دی زن را خطا که
نه زغال نیم خیر ده تاس خود ما خبر او امر وای وای
شاد بات مشه دایا والا غات خود ما له خوند واخلا
وای وای ما تنو نکلی
اخلام
وای سرمه سرمه وای
بس در زای لکه چه کاری تمام شو
خوی من چه نور تو کو در سره زه خو متبا کړم مغه نور غل را وخه
سیدا هلته څه خبره ده ته لږ در سره راځه الا
راځه راځه جميلة تاسو لکه چې خبر نه یې نسیم غلا کړی غلا
څه څه خبره ده دا څه روان دي دا خو په شو وینو رنګونه نسیمه و نسیمه
غلا نه کوي
دا به حالی
کومه ده څه غلا کړی دی
سیدا یو چاره وکړه چې ډاکټر ته بوزو دا خو ډیر ژوبل شوی دی
بس نور چې ژوند دی وام د غلا خیال به سر ترانی
راځه را پښه کچې کلی نیک ته بوزو پولیس
کومه ده زوی به کومه ده درې شي او خدایا نصیبا
پلار
زوی دی غلا کړی بس کومه درته اسلام چې دا وهلې وام په یادی ور په فردی ما ته کاغم ونه بود
داس ما زوی په څه حال باندې کړی پلار ما څه نه دی کړی
تاسو دا کسان ورسوي موږ هم درځو زی زی
لګلره شي ورونو احمد از رو ده بازم شد لگ نه دیر بلوری
خیلی واسی
زوری ده بازم شد داخل مو ملامت و سلامت طول پر انجار که واچه ولا همیر سیب
غم مکوا چه ده دکان تیران ختم شوا تاسه دوام لزان سر بیایو
مونگ چه کردی ولی
چپش خدای دادا تر غلیش اتسن ندر توایی مامر صاحب دا غل به داسې پیدا شي
غل سچه مال به همور سره پیدا شي انشاءالله
زابط صاحب دا پلونه وینه داسې ښکاري چې څو تنه ول
ښه دکان ته به وروسته ورشو لږ صبر وکړه چې زما کار خلاص شي
مامر صاحب موږ یو هم دکان ته دننه نه یو ورننوتلي
آفرین زموږ کار دې راته اسانه کړ دا د لویې همکاري موږ سره کړې
هو خو ما هم د خوشې سړي فکر مه کوئ زړه دې بدمشه
ښه ګل ماما ده تا څنګه خبر شوې چې دکان دې غلو وکړلای
امر صاحب د کلیوالو له غال ما غال نه خبر شوم ټول کلی راوته یو
او څه شک لري
او شک نه یقین لري چې غلا نسیم کړی ده
وروره ته مداخله مکوه
خه خه
دې نږدې وختو کې ستاو د نسیم ترمن څه پېښ شوي وو
نه امر صاحب هیڅ هم نه و شوي
ته پرې شک لري چې دکان دې هم د نسیم نومې غلا کړې وي
نه نو نه پوهېږم څنګه شک پرې وکړم خو همدلته خلکو نیولی و نو
د دروازې قلپ یې دې جبل مات کړی دی
هو دا جبل زما نه دی امر صاحب
ګل ماما ده وروره ته لږ اخوا شه
دا
احتیاط کوه ګوره زابط سلیمه دلته د وینو څاڅکې دي
او عکس یې واخله زه به ځان سره ولیکم
موږ هم درنه ځو خپل تحقیق مو وکړه خدا سے کوم ثبوت پیدا نشه چې نسیم پکې غل ثابت شي
وای څه ته پتنه شنه تر اوسه مو څه کول چې لا غل درته معلوم نشو
مو کوکخ کوو دا پلونه چې دلته وو دا باید معلوم شي چې د نسیم پل پکې دی او کنه
عامر صاحب اوس به هر څه معلوم شي دا د ټیرونو نخې ګوري
اوهو
راځه را پسې او ګوره دلته وریجې هم لګ توشې وې دي
هو درځه درځه اوس به مو دغه نخه د غل تر کوره ورسې
ماشا ګل ماما ده نسیم لاغه دیواله ځان راچولی دی خو ټیرونه دې خوا تللي دا څنګه چل ده
درنو اوریدونکو که څوک په یو جرم تورن شي د عامو خلکو لخوا وهل پکول او یا هر ډول سزا ورکول څنګه درته ښکاری سم کار دی که ناسم اولی همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روان روانه خبرونه مو د افغانو معلول خزو موسسی ته ځانګړی شوی چې معلول انجونو او میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار کوي، حرفه ورته زده کوي او معلول انجونو ته د کار زمینه برابروي. دا خبرونه زه مسیده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانو معلولو خزو موسسه چې معلولو کونډو میرمنو او نجونو ته حرفه او کار زده کوي، د ټولنی تر اوسه پورې په لسکونه معلول نجونې روزلې دي او عملاً په مختلفو برخو کې ورته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغان معلولو خزو د موسسې مشره شاداب مبارز وایي و کاله کېږي چې د معلولو میرمنو لپاره یې دا موسسه جوړه کړې ده. دا وایي هغه معلول انجونې چې له دې ټولنې نه فارغ شوې دي په ژوند کې مثبت تغیرات راغلي، اوس عملا کار کوي.
زما خو د دې کار چې ما اوس په دې انجومې جوړ کړی د معلولینو په خاطر کار کوم وکاله کې، په دې وکاله راجستر چې د دفتر تر لاندې زه راجستر لرم، تر 6000 کسان ډیر دي، مګر تر آموزش کاري لاندې چې دوی دي تر 90 ډیر چې فیصدي مثلا 30% کندې شزي او بې بزاحت دي او 80% کسان معلولین دي. په دې ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي، د دې خاطر چې خلک چې کار کوي مثلا پروژې اخلي، پس د ختم پروژې دوی یو مسائل چې دوی ته مثلا برکوي او رخصتوي، د موږ دا رقم کار نه دی، مګر دا رقم دی چې د دوی زمينه مساعد کوي. دا وسایل چې په دوی اختیار چې ما ورکړي د دې خاطر چې دوی خپل هم کار کوي، نول معلولین هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي، خپل هم په دې آیت لري مثلا د خپل ژوند او مشکلات حلوي، عملا موږ کار کوو. د دې خاطر چې نه پېژم چې دوی په کور کې ناستوي او دوی خود داسې مفتخور عبادت وکړي، مفتخوري نشي کولای چې یا مثلا دوی انتظار بس چې کله یو ځای ته کومک پیدا کړي دوی به وخت کومک او ورسته فکر کن. دا باید زمان نظر دادی زه خپل دا کار کوم چې دوی خودکفا باید خودکفا شي، د خپل لاس د خپل د استعداد د نوی دوی به یو شی به پیدا وکي او برمندانه دوی ژوند کوي او نه پچا باندې احتیاجی کولای شي. دا کولای شي چې په خپل لاس په خپل زحمت په خپل همت باندې کار وکي.
اغلی مبارز د یو څو معلول انجونو یادونه کوي چې دی ورته د تحصیل زمينه برابره کړي او اوس له پهنتون نه فارغ شوی دی.
د وختو کې چې موږ کار کړی د پیاو څلور تنو د معلولینو کسان و چې د دوی د پوهنتون کې به نتیجه پاتې شوی، بیا ما پیشنهاد مې ورکړی و پوهنتون لقمان حکیم ته د څلور کسان بېله فیس یا بېله کوم امتیاز په پوهنتون کې دوی شامل کړي ده. خوشبختانه چې پس د دورې نه دوی چې ختم شو دورې بیا دوی ته دیپلوم ورکړل، نو دوی ډېره یو شاده روی درلودله چې زه ډېره خوشحاله شوم چې دوی معلولین او د سپین چپن سره چې دوی راغله زه ډېره خوشحاله شوم. قابلګي ویلې ده او یو رویه پیدا کړې ده د موږ لپاره او د ملت لپاره ډېره ارزښتمند کار دی.
د همدې معلول انجونو له جملې نه یوه هم حکیمه حسینی ده چې د پخې له ناحیه معلوله ده. دی د همدې ټولنې له برکته قابلګي او رژګري ویلې ده. دا اوس له نورو معلول انجونو سره دکان لري او کار کوي.
دیگه آرز کردیم در ما خیلی خوب شد که با دمی شش ماه که کار کردم یا لفت
کنم. خوش پاگو میشته که می آرشگری زدکره اوست دکان لرم. په دکان کې څلور نجونې کار کوو، زما او دی وی بلینجلې پخې مایوب دي او دی وی بلینجلې لاس نشته. موږ یو له بل سره همکاري کوو. له دکان نه مې د پوهنتون او کور خرڅ واسم، قابلیت مې خلاص کړه، خو تر اوسه مې ډیپلوم نه دی اخیستی. اوس شفخانه کې عملی کار کوم، مېرمنو ته ولادت هم ورکوم. هیله لرم چې خپل ماینه خانه ولرم او خلکو سره کومک وکړم.
هو امید دارم ماینه خانه یک مریض د دست خود رخصت کنم، مردم همراهی کمک کنم.
اغلی حکیمه اوس نوې نامزد شوې هم ده. دا وایي کله چې برا پسې څوک په مرکه راتلل نو کورنۍ به مې ویل چې ته معلوله یې او نشي کولای چې واده وکړې، خو کله چې مې شاداب مبارز ته ویل نو د هغې ځواب دا و چې معلولیت عیب نه دی، ته کولای شې واده وکړې.
که قد از من زیاد آشنا بودم فعالیت کارهای من رو دیدم
اوس وختونو کې نامزده شویم. نامزد می چیز ما کار او وړتیا ولید نو وی غوښتل چې لمه سره کوژده وکړي، خو چې کله خواستګاري راغلل کورنۍ می ویل چې ته معلوله یې او نشې کولای چې واده وکړي.
وروسته بیا شاداب مبارز ته ورغلم او له هغې سره مې مشوره وکړه. هغې راته وویل چې ته معلوله یې خو ناتوانه نه یې او کولی شي واده وکړې او خپل ژوند جوړ کړې.
دنیا گئی تو وگما دے گلابنو تو پیدا نی مانڑے تو پیدا
شاداب مبارز د کار او حرفی ترڅنګ ځین انجونو ته چې زده کړې ورسته پاتې شوې دي او معلولیت هم لري د درس زمينه برابره کړې ده. شریفه او سونا هغه انجونې دي چې یوې په جسمي لحاظ سمه وده نه ده کړې او د بلې یو سترګ نابینا ده، خو اوس د میرویس سواد حیاتي مکتب کې درس وایي.
واحد 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 اسلام
شریفه است. مخلم باش میاد 26 بسرد.
زمانم شریفه دی. شپږ ویشت کلنه یم. د مکتب ته راغلی یم چې درس ووایم. په کور کې زه او مور مې یو. په کورس کې مې د سوزي زده کړې شالونه جوړوم او په هغې د کور خرڅ باسم. په آینده کې غواړم معلمه شم او وظیفه ولرم.
معلم وظیفه پیدا کړم که معلم باشم.
سونا صنف نو یا الف هستم، ابدا سالسه خودم یه چشم دیده نمیتونه یکیش دیده.
زمانم سونا دی ولا سکلو نیم او نهم صنف کیم. یه وسترگمی نبینا دا او بلمی هم ضعیف دا. غوارم تحصیل تمی ادامه ورکلم. یه وخا وظیفه ولرم او کورنه تمی خدمت وکرم.
بگیرم پا بر فامیل خود یه چیز خدمت کرده بتونم.
زلیخا چې د میرویس په سواد حیاتي مکتب کې معلمه ده، وایي دوی له معلولو شاګردانو سره ډېره مرسته کوي او ځینې معلول شاګردانې اوسکار هم کوي.
دغه هغه شاګردان موږ نیسو چې د تحصیل نه پاتې وي، سنې غټ شوی وي، هغو سه کومک وشي دو په خاطر چې دوی ځای ته ورسي. بعضې داسې دي چې هغه مادرزادیش فرزن شپږ ګوتې لري یا سترګې کږې دي یا غوږونه سم نه اوري، خو ډېر کوښښ ورسه کوو. موږ شوق علاقه چې لري غواړي چې ځای ته ورسېږي. موږ کله چې د نورو ته لیک لوست زده کړو، بیا وروسته د دی سه د یو څو دقو دپاره جدا کینو. جدا اور درې ورې درس ورته تکراروو څو چې دی دغه درس نه یوه نتیجه وکړي. تقریبا تر دیارلس نفره پورې کېږي. څوک د سترګو مشکل لري، څوک د پښو مشکل لري، څوک د لاسو مشکل لري. ډېرې فارغ څو دورې فارغ شوي، تقریبا درې څلور دورې فارغ شوي. مثلا هغه کونډې ښځې وي چې د ضعیف اقتصاد نه یې اعصاب خراب و، ژوند یې خراب و، ورو ورو تشویق کړل، اوس په ډېرو ځایو کې کار کار وکړل، تغییرات راغلي. دومره اوس تشویق شوي دي چې د هرې خوا نه شاګردان راځي.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خپرونه له ازادي راډیو نه اورئ. شاداب مبارز وای زتل معلول انجونو ته ډیره روحیه ورکوم او ورته وایم چې معلولیت عیب نه دی. دا وای زه ډیره خوشحاله یم چې زما یو شاګرد له یو سالم شخص سره نامزد شوی. اغلی مبارز خپل هم لا واده نه دی کړی. دا وای کچیر می د واده کولو پریکړه وکړنو له یو مایوب شخص سره واده کوم.
زما هیله ده د ټولو افغانانو، د ټولو عام وطنانو، چې داسې فکر مه کوئ چې یو څوک ستا په نظر ډېره ښایسته ښکاري، مثلا ظاهر خو یې ګوري، مګر هغه معلول ده. بیا تاسې د فامیل سره چې مشوره کوئ چې زه یو څوک مې زه غواړم چې د دې سره واده وکړم، او دوی به تا ته وایي چې دا معیوب ده یا معلول ده، تاسې د خپل ذهنیت نه خراب نه شي. زما هیله ده چې خواهش کوم چې دا معلولیت نه دي. هر څوک باید یو سالم انسان یو معلول سره واده وکړي، مثلا معلول یو سالم سره واده سبب کې دا د ژوند کولو په خاطر ډیره مهمه ده او دا یو عام ثواب دی او عام خرمه. سان معلول معلولین خزه و ماده ته می په اخر په ختم د جلسې می وایل چې زه په خپل سالم یم مګر زه ما تصمیم دی چې یو معلول سره زواده وکم. ټول خنده چې دا کم مال او زه ما آرزوی شو معلول سره زواده وکم. زه ما آرزوی چې باید چې اکدواره معلول به خوشوند نکیه نشه کولای چې دواره به یو ځای ژوند وکي. یو معلول او یو سالم کولای شي ډیره په خوشحالی ژوند وکړي.
اوریدونکو معلولیت کوم عیب نه دی. معلول او مایوب کسان هم کولای شي کار وکړي، زحمت وباسي، په خپل همت او وړتیا ځان ته یو مړی حلاله روزي پیدا کړي. موږ ته هم خای چې تر خپل وس او توان له معلولو کسانو سره مرسته وکړو، ځکه هغوی هم موږ غوندې هیلې، غوښتنې او خواهشات لري چې باید پوره شي. او هیڅ وخت باید دا احساس ورنکړو چې دوی مایوب دي، کار نشي کولای، بلکې یو بل ته باید د همکارۍ لاس ورکړو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.